السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون خپرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نغه باندې ګوري او اوري. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه هم بختور شاه.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو د پاکستان نوي حکومت سره د تعمیري دواړخیزه اړیکو لپاره کار کولو باندې رضامندي ښودلې. نوموړي د پاکستان په خاور د ټولو توندلارو په ضد د یو شان ګام پورته کولو او د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان اهمیت په ډاګه کړی.
افغانستان کې د امریکې او نیټو ځواکونو مشر کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي طالبان په پاکستان کې په ازاره توګه باندې ګرځي او د خپلو ژوبل ملګرو علاج کوي. نوموړي ویلي د طالبانو مخنیولو لپاره به په پاکستان دباو زیاتول وي.
او د خیبر پختونخوا کوز دیر په تالاش سیمه کې په زرګونو خزی او سړی د بجلی د نشوالي په ضد د احتجاج په توګه سړکونو ته وتلی او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ شوان خطو کې یو شمیر مظاهرچیان جوبل شوی دي.
ګران اوردونکو، په دې یو سات خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمه د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکه او ری موږ سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. نن د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان خپل ترمنځ ستونزې په ډاګه کړې دي او د دې د هواري لپاره به په ګډه کار کوي. د دې ترڅنګ د امریکې په افغانستان کې مشر کمانډر جنرال جان نیکلسن هم خبرې اترې کړې دي او په پاکستان کې د توندلارو د ګرځېدو را ګرځېدو یا د هغوی د ژوند کولو خبره کړې، په پاکستان دباو زیاتولو خبرې هم کړې ده. او په وروستیو کې د امریکې خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د دې ټولو لپاره په دې د بحث لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره نیخ پنغه پلاندې. پیر صاحب، تاسو سلام شوای، په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. اول برای شو د خارجه چارو وزیر، د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی خارجه تګلارې په سر وینا او د افغانستان په ستونزه باندې خبرو اړخته، د پاکستان خارجه تګلاره کې سبدلون ویني او د افغانستان په اړه په خصوصي توګه باندې
او سمره پروژه بدلون خبره ده. نو بدلون خو په دې نشته چې څنګه تاسو خپل ریپورت کوم چې جنرال نیکلسن چې ریزولوټ سپورټ د ناتو مشن چې کوم دی هغه مشر دی امریکایي جرنال دی هغه دا خبره کړې ده. پرون دلته خبريالانو ته پینټاګان کې هغه دا ویلي دي چې پاکستان اوس هم پاکستان کې دنه طالبان ښکاره ګرځي، هغوی علاجونه کیږي او پاکستان باندې په کار چې فشار واچوي چې دا خپل تګلار بدله کړي. نو مقصد دا دی چې هغه هلته په موقع کسته هغه حقیقتونه ویني، هلته جنگ کوي لګیا دی. نو که هغه دا بیان ورکړی دی، مطلب دا دی چې پاکستان خپل تګلار نه ده بدل کړي او پاکستان اوس هم ترهګرو ته مرسته ورکوي، ورسره مرسته کوي. نو دا نه دی بدل شوی دی، هغه تش پاکستان کې حکومت بدل شوی دی او حکومت نوې حکومت دی. شاه محمود قریشی دا خبره کړې ده. نو اول خو موږ دا ګورو چې آیا شاه محمود قریشی سره دا اختیار شته چې د هند، د افغانستان او امریکې سره چې کومې اړیکې دي په هغه باندې خبرې وکړي یا په هغه باندې داسې پریکټیکل ګامونه واخلي. ولې چې نواز شریف کوشش کړی و چې خارجه پالیسی خپل لاس کې کی هغه په فوج نیوکه کړې وي، فوج ته ویلي و چې خپل تګلاره بدله کوي کني موږ به یوازې کیږو او موږ به معاشي طور هم خرابېږو. نو هغوی په سزا کې نواز شریف نن جیل کې پروت دی. او که فرض کړه شاه محمود قریشی نوې کس ته دی به دا خبرې کوي، خو چې کله پورې بنیادی مسله او دا تش د افغانستان غوښتنه نه ده، دا د نیټو غوښتنه ده، دا د امریکې غوښتنه ده چې پاکستان د مرستو کې په تشدد کمولو کې د مرسته وکي او افغان طالبان د یا خبره میستر اولی یا د اونیسی او مړی کی نو دا ټول خبره به ال چې کله الت یو جرنل یو نیټو ولا کسان چې دا وای چې واقعي اوس پاکستان طرف نه طالبان ناراضي دوی لاجونه نکيږي دوی ته ټریننګ نه ورکړيږي نو بیا به موږ وینو چې تګلارې کې بدل شوي دي. فلال خدا سیاسي بیانونه دي نوې حکومت دي نو موږ به انتظار کوو او ګورو چې آیا شاه محمود قریشي چې کومه خبرې کوي دا د امپلیمنت کول هم شي کنه.
ها پیر صاحب درته وایي چې تاسو جنرال جان نیکلسن خبر ورکړه چې په پاکستان د دبا راوړل شي چې د تونلارو خلاف قانونه پورته کی. نن چې د مایک پمپیو کوم بیان د خارجه چارو د وزارت نمخې تراغله دي په هغه کې چې ډیر مختصر بیان دی خو په هغه کې ویل شوی دی چې یو خو مبارکي ورکړي د پاکستاني وزیر اعظم ته او د دې ترڅنګ د پاکستان سره دوه اړخیزه مثبت او تعمیري تعلقات مخ په وړاندې بوتلو او په افغانستان کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان د رول په اهمیت خبرې اترې کړې دي. د دې ځکه د امریکای ستان سیادري تاسو سوینئ چې پاکستان سره سمره پوری مخ په وړاندې تک وړي همکاري ته زیات توجه ورکړي او کنه فشار ته زیات توجه ورکړي او کنه دواړه ساتل غواړي.
امریکا دواړه ساتل غواړي. امریکا ګوري مایک پمپیو چې کوم ټلیفون کړی دی هغه د امریکای ټول نغړ سفیر دی وزیر خارجه دی نو هغه به خامخا او مبارکباده ټلیفون ورته کړی نو یو خو هغه پبلک بیان چې وی خلکو مخه ته ټلیفون شو دا د خبرې وشوي یو وی پرایویټ میسج یو پیغام ورکړي او هغه پیغام مایک پمپیو به هم چې فرض کړي دا سه خبرونه دي چې د ستمبر کې پاکستان ته ځي نو دی به التاغه پیغام رسوي اغه نو مخکې ال اس ول سبل ورځل ته خبرې کړې دي اغه هم دا ویلي وي چې پاکستان نه موږ دا غوښتنه کوو چې د طالبان خبرو مې استراولي ورسره جنرال جوزف وټل دا خبره کړې ده جنرال نیکلسن بار بار دا خبره کوي نو امریکای دا غده امریکای ما په خیال اغه وی تپته د حکومت بدل شوی دی خو اغه دا اوس نشي فورت کولای چې 15 کال د حکومت تکین او انتظار وکي چې دوی بخول تګلار بدلی. امریکای به اوس هم چې نوې حکومت او کزوړ حکومت دوی یو مطالبه دا غده د افغانستان کې تاسو چې کوم موږ سره کمیټمنټ کړی او کوم تاسو وایو چې موږ به کوو او غدا د چې موږ به تاسو سره امرسته کوو په امن راوستو کې تشدد کومولو کې نو هغه متصولم وی چې هغه پاکستان لا نه کوي لګیا دي نو امریکا به دا مطالبه وی ورسره ورسره امریکا بدیم پویږي چې پاکستان یو مهم ملک دی غټه آبادی دا مسلمان ملک دی جوهری اصله دا ورسره نو هغه مکمل هم دومره نشي فشار لاندې کولای چې هغه مکمل غیر مستحکم شي پاکستان نو امریکا تر ډیره یو غټ چیلنج دی هغه کوشش کوي چې دواړه وساتي خبرې به ورسره کوي په دې تعلق دا سر نشي ختمولای خو ورسره ورسره به فشار هم زیات ورسره ساتي او موږ وینو چې اول ورځ نه ترامپ چې دا تګلارې اناونس کړې دا عسکري امدادي ورته بند کو اف ای ټی اف کې واچولو ائی ایم اف ته مایک پمپیو ویل چې تاسو قرض مو ورکوي هغه قرض که فرض کړو یل ته چین ته واپس ورکړي نو مختلف طریقو سره فشار هم چي خو خبره هم ورسره کوي لګیا دي.
پیر صاحب اخیری پښتنه هغه د زلمی خلیلزاد په حق لده زلمی خلیلزاد په افغانستان کې خلک پیژني د امریکای خارجه د امریکای سفیرم پاتې شوه دی عراق کې پاتې شوه دی ملګرو ملتونو کې پاتې شوه دی او اوس تاسو ریپورتونه مخ ته راغلي دي چې کېدې شي ځانګړی اساس او ټاکلې شي د افغانستان سان لپاره د هغه کچاري اوټا کلی شي نبه ځانګړي استادې نو س تګلار ښکار کوي د امریکای او پرایورټي یا ترجیحات ښکار کوي
نو امریکای پرایورټي خوځ دا ده چې امریکا دا جنگ ختمول غواړي او دا جنگ غټل غواړي دا صدر ترامپ کلیر کړی و او د دا ویلی و چې دا به کنډیشنز بیسډ اپروچ په چې حالات څنګه یا مطابق دوی نه ډډلاین ورکړي چې کلم غوزو نو به دوی دا وایي چې څومره ځواکونه مونږ اوس لیږو یا څومره لیږلی دي خو اوس فرض کړه زلمی خلیلزاد چې هغه کو که فرض کړه دی وټاکلی شي نو مطلب دا دی چې امریکا نور هم سیریس ده او خامخا دوی غواړي چې هر یو حربه هر یو طریقه استعمال کړي چې د جنگ ګټلو لپاره خو ما څنګه وایي چې جنگ ګټلو لپاره اصلي چې کوم کار دی هغه پاکستان تګلارې بدلول دي دته مجبورول دي چې د تګلارې بدل کړي او زموږ زلمی خلیلزاد یو داسې کس دی چې په خپل هم په دې سیمه خبر دی د سیمه نه تعلق دی اپ پاکستان خبر دی اپ پاکستان یو هغه کسانو کې راځي چې په پاکستان همیشه د نیوکه کوي او د همیشه دا وایي چې کله پورې پاکستان تګلارې نه بدلې نو په افغانستان کې امریکا نشي ګټلې نو د سره دا سخري د ټاکلولو سره به دا وی چې امریکا به نور سیریسنس اخار کی چې واقعي دوی دا کیسال کول غواړي ولې چې دا څه کسي ټاکلو چې هغه مسلم پوي دی هغه په علاقې پوي دی هغه په سیاست هم پوي دی هغه په هر یو اړخ په دې سیمه پوي دی نو هغه به یو غټ میسج وي دا میسج به دا وی چې امریکا سیریس ده او دا افغانستان کې دا کوم جنگ دی دا ختمول غواړي
ډېر مننه پیروز برشاه صاحب
ډېر مننه
من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د دیو ریډیو د فیسبوک ته لارې هم زمنګ خبرونه ګوري قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو د پیرزو بیرشان په دغه سیړنه کې هم واریدل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې نړیواله ټولنه او هم پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او بار بار دا ویل کیږي چې د افغانستان امن د پاکستان د امن سره تړلې ده نو موږ ویل چې افغانستان او پاکستان په ګډه باندې په دې خبره باندې پوهه دي چې دا غوي ترجیحات سړي او څنګه به په ګډه همکاري کوي چې د ترګری او د بدمنۍ مخاونسي نو موږ دا خبره اترې په ملتان کې د خبريالانو سره کړې دي تفصيلات د ډیور اړیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي
د پاکستان د خارجه چارو نوې ټاکلې شوې وزیر شاه محمود قریشی ویلي نړیوال رورولي غواړي چې افغانستان کې امن او ثبات راشي او پاکستان افغانستان به د امن او پخلاینې د ټاکلې شوې میکانیزم لاندې هڅه کوي چې د خپل مینځ احترام په اساس پرمختګ وکړي د سویلي پنجاب خار ملتان کې د زیارت پر ورځ د میډیا سره خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هندوستان افغانستان او پاکستان په اړیکو او هیواد ته ورپېخو معاشي چیلنجونو باندې خبرې وکړې خاغلی قریشی ویل نړیوال رورولي په افغانستان کې امن او ثبات غواړي د افغانستان او پاکستان ولسونو بے پناه قربانې ورکړي
اور پاکستان اور افغانستان نے مل بیٹھ کر اپنے چیلنجز پر غور کیا ہے اور ایک راستہ ایک میکانزم تلاش کیا ہے اس کے پانچ ٹریکس ہیں ان ٹریکس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے باہمی احترام کے رشتے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پیش رفت کریں
ہغوائی پاکستان او افغانستان په شریکا په پیخو چیلنجونو غور کړي او په هغه د قابو موندلو لپاره یو لار یا یو طریقه موندلې ده دغه لار 15 وړې لارې لري او په دغه لارو به د تلو پترس کې مونږ هڅه کوو چې د خپل مینځ احترام په اساس پرمختګ وکړو د پاکستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان او افغانستان په اړیکو دواړو هیوادونو ته په ورپېخو چیلنجونو او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن او ثبات د ټینګښت په حق له دا خبرې په یو داسې وخت کې کړي چې د سپتمبر په 14 منېټه د روس سرخار ماسکو کې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې په اړوند یو مهمه غونډه کیږي چې د طالبانو استاذي پکې هم بلل شوی خو په دغه غونډه کې افغانستان د ګډون نه انکار کړي د افغانستان د ملي امنیت کار حنیف اتمر 13 ورځ په کابل کې ویلیو باید چې پاکستان د سولې په عمل کې صادقانه مرسته وکړي د افغانستان په چارو نظر لرونکي وتلی صحافي طاهر خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغه ټاکلې شوې میکانیزم په حق له سداسې نظر لري
او په هغه کې ډېر هم خبرې دي لګا ولنه مهم خبره پکې تا ده چې پاکستان او افغانستان با د هغه خلکو خلاف د هغه عناصرو خلاف په دوی ګامونه اخلي چې هغه سولې ته ناراضي د خبرو میز ته ناراضي د ریاستونو خلاف هغه جنگ کوي یو بل خلاف ګامونه اخلي دویم دغه رنگ خلکو ته وق دی په خپل خوره باندې پناه ورکړي چې د دې خوره د دواړو هیوادونو هغه د یو بل پر ضد استعمال
شاه محمود قریشی په ملتان کې د خپل خبرو په ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان د تقریر حواله ورکړه او وی ویل هغه غواړي چې په ټاکلې شو پالیسیانو د عمل د پاره مرسته تر لاسه کړي ولې چې دا وخت د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی او په بهرنۍ کچ هم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی
عمران خان صاحب کی سربراهی میں اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن عوام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے تو تلخ ہوں گے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو کڑوے ہوں گے قوم کو تیار ہونا ہوگا
شاہ محمود قریشی وائی دولس دمرستے او ملاتڑ نہ بغیر با په اقتصادي او خارجه چیلنجونو قابو منتل ګرانوي، ځنې ترخه فیصله به کول وي او قام لا به تیار اوسېدل وي. پاکستان دا وخت په ماشی میدان کې د سختو چیلنجونو سره مخ دی او سیړونکي وایي چې د دې د مقابله لپاره د پاکستان نوی منتخب حکومت سره د نړیوالو مالیاتي ادارو نه د قرضې اغستلو بغیر بل کوم لار نشته، او په خارجه میدان کې د نوی حکومت لپاره تر ټولو لوی امتحان د اف اے ٹی ایف شرطونه پوره کول او د امریکا سره لاندې کچې تراغلي تعلقات ښه کول او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته کول دي. که څه هم د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان د خپل ازلی حریف او گاونډي هیواد هند سره د خبرو د لارې د ټولو مسلو د حل کولو بیان ورکړي، خو سیړونکي وایي کتل کېږي بدا چې په دې معاملې عمران خان تر کومه حد پورې خپل پالیسیانې او اعلانونه عملی کولی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان چې تعلق هم د سوات سره دی، د سوات لومړی سرکاري دوره کړې ده او هلته ویلې دي چې د یوازې د ملکن ډیویژن یا د سوات د خلکو اعلی وزیر یا وزیر اعلی نه دی، بلکې د ټولو خیبر پختونخوا د خلکو د پاره به کار کوي او چې کمې هیلې دي ور سره کم تر خلکو تمې دي نو دا وایي چې کوشش به کوي چې په هغې باندې پوره وخیږي. سو شېبې وړاندې د سوات نه د ډیوه خبریال فیاض ظفر دغه تفصیل زمونږ سره په خپرونه کې ویلې.
محمود خان جی کله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی منتخب شو سوګن و پورته کو، نو د هغې نه وروسته د په اول ځل باندې د اختر د لیدو کتو مبارکبادو دپاره سوات ته راغی او هغه چې خبرې کړې نو زمونږ سره یو غږ په دې وخت کې موجود دی، اول به زمونږ اورېدونکي د هغه واوري.
میں نے پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں. دوسرا، جتنا سوات کے لوگوں نے، میرے علاقے کے لوگوں نے، ملکن کے لوگوں نے جتنے فائٹ کیے اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے، میں ان کا مشکور ممنون ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں سوات کے لیے کچھ کر سکوں، ملکن کے لیے کچھ کر سکوں، پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے کچھ کر سکوں. اس وقت میں اکیلے ملکن ڈویژن کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، پورے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں سارے علاقوں میں جتنی بھی ہماری پارٹی کی منشور ہے اس پر من عوان عمل کر سکے اور جو وعدے ہم نے عوام سے کیے اس کو ہم اپنے ٹینور میں پورا کر سکیں، وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، ایون بجلی کی صورتحال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہ کوشچن نہیں کیا لیکن بہت مسائل ہے، انشاءاللہ ہم ان مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں.
اور دن کو نوی وزیر اعلیٰ محمود خان پخپل خبر کیوائی چی دای به واج د ملکن ډیویژن لپاره نه، بلکې د ټول سوات د خلکو لپاره، بلکې او د ټولې صوبې د خلکو لپاره به خدمت کوي او خلکو چې له د سره کمې هیلې او توقعات تړلې دي دای به تر خپل واسه پورې دغه پوره کوي. فیاض ظفر دار ته وایي چې هلته چې کوم په سوات کې خو په تیرو کلونو کې چې کوم له ترهګرۍ ځپلې سیمې دي یا نور هلته چې کوم سکولونه ځینې تباه شوي وو، په دې اړه هم وزیر اعلی څه ویلي دي چې د دغو د بیا رغونې لپاره یا د خلکو د کورونو د رغونې لپاره به بیا څه کوي که څنګه؟
داس دي چې دوه د خبرو خپل چې زمونږ چې کوم منشور دی د تاریخ انصاف ګوند په هغه کې چې مونږ سب وعده د خلکو سره کړی دي هغه به ټولې پوره کوو. زه د ټولې صوبې وزیر اعلی ما د ټولې صوبې خدمت په کومه تبدیلی به راولو، خو دا ویل چې ملکن ډیویژن او خاص کر سوات چې دی چې دا پاړی ګړی کې ډېر زیات زیان ورته رسېدلې، نو د دې لپاره به زه سپیشل کارونه کوم. تازه سوات کې اړی ګړی کې چې کوم سکولونه او رانچیو نو هغه یو ایس ایډ او یا د یو ای د متحده عرب امارات حکومتونو جوړ کړي، دغه شان په سوات کې جسونه پولیس تھانې ورانې شوې، هغه ټول یو ایس ای ډی یا د امریکای د خلکو د پمرسته یا مالی مرسته باندې هغه جوړې شوې دي. دی وخت کې مسله ده چې سوات کې د سړکونو ډېر بد حل دی، یو سړک چې کم د چکدرې نه تر بهرې نه پورې جوړ کړی شوی دی، ډېر ښه سړک دی، د یو ایس ای ډی یا د امریکای د خلکو په مرسته جوړ دی، او بل غټ سړک چې کم د چکدرې نه د لنډاکي په لور باندې د بهرې نه پورې ځي هغې له سعودي حکومت فنډ ورکړی دی او په هغې باندې کار روان دی. مسئله دا چې بارین نه تر کالام پر غټ سړک ډېر زیات خراب دی. کوم چې 2010 په سیلاب کې لاو شو هغه ایشین ډیولپمنټ بینک چې دی د هغو په مالی مرسته باندې جوړېږي. خو زموږ د مرغزار کوکاری مهوډن او داسې نور سړکونه چې کوم اندرونی سړکونه دي د هغې حال ډېر خراب دی. خو وزیر اعلی اشارتن دا خبره وکړه چې دی په خپل د مدت کې چې څومره دی وزیر اعلی دی نو دی اشارتن دا وی چې دی به دغه کارونه کوي او وی چې په ټوله صوبه کې چې دی نو موږ به داسې تبدیلي راولو کوم چې د عمران خان او د هغه د ګوند منشور دی.
ډېره مننه فیاض ظفر.
ډېره مننه جی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو دلته په امریکا کې صدر ډانلډ ترامپ د کال 2018 انتخاباتو کې د روسی لاسوهنې په سر په داسې حال د ځینې چیلنجونو سره مخ دی چې د نوموړي دوه پخواني مرستیالان د عدالتونو لخوا سزا شوي دي او پرون چې کومې خبرې کړې دي ډانلډ ترامپ هغه باندې ډېر سخت رد عمل څرګند کړی دی. رپورټ په تاسو زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ده کمپاین نه بلکې د په 2018 کال کې د خپل شخصي وکیل مایکل کوهن للیاري له ټاکنو څو ورځې مخکې پیسې ورکړې وې. خو دی وایي چې په هغه وخت کې دی په دې پوه شوی نه و. ترامپ فاکس نیوز چینل ته وویل چې زه پرې وروسته پوه شوم. د دغې مرکې یوه برخه د شروع یا چهارشنبې په ماسپښین خپره شوه چې په یوې برخه کې یې ولسمشر ټینګار کوي چې د کمپاین پیسې هغو ښځو ته نه دي ورکړل شوي چا چې د اړیکو درلودلو دعوه کړې وه. ترامپ وویل دا به یو څه خطرناک وو چې د کمپاین پیسې په داسې چارو باندې ولګول شي. خو وروسته یې ټینګار وکړ چې بیا هم دا د کمپاین له سرغړونو څخه نه حسابېږي. کوهن د نهیاسي شنبې په ورځ په نیویارک کې د محکمې قاضي ته وویل چې د پټاکنو کې د ترامپ د اغیز د زیاتولو لپاره د ترامپ په امر دغه پیسې یا د ښځو ته ورکړې وې. له خبرو شویو حقوقي اسنادو ښکاري چې د ترامپ د جایدادونو د کاروبار یا ریئل سټیټ کمپنۍ کوهن ته 4,00,000 او 60,000 ورکړي وو تر څو یې هغو میرمنو ته د خاموشه پاتې کېدو لپاره ورکړي چې له ترامپ سره یې د اړیکو د درلودلو دعوه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د رسنۍ او مشرې سیرا هوکبی سانډرز په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د ژورنالستانو د ګڼو پوښتنو په جواب کې وویل چې ولسمشر هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی او دا ډول تورونه ډیر بې بنسټه دي. سانډرز وویل د ولسمشر په وړاندې هیڅ ډول تور نشته او د مایکل کوهن څرګندونې دا معنا نه لري چې ګواکې ولسمشر دې کوم غلط کار کړی وي. د کوهن وکیل لینی ډیویس د چهارشنبې په ورځ په یو لړ مرکو کې ویلي دي چې کوهن به د سپیشل کونسل له پلټنو سره مرسته وکړي چې له مخې به یې د ولسمشر لخوا نور ترسره شوي ناسم کارونه هم روښانه شي. ډیویس په ټویټر باندې دا هم ویلي دي چې کوهن به د ډانلډ ترامپ په اړه رښتیا ووایي. پال مینیفورد چې په 2018 کال کې د دریو میاشتو لپاره د ترامپ د کمپاین مشر و کېدی شي لږ تر لږه د کلونو لپاره بندي شي که د لسیزو لپاره نه وي. نوموړي په اتو بېلابېلو برخو کې په خپلو کړنو باندې اعتراف کړی. د ده په اړه به د یو شمېر نورو تورونو له امله په راتلونکي میاشت کې په واشنګټن کې دوهمه محکمه جوړه شي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا تا غوګي امریکای د چین په توکو باندې د چین جوړ سیزونو باندې یو وار بیا نور ټیکسونه لګولې دي او دا د دغه ټیکسونو د صدر ترامپ ته انتظامیه لخوا چې کوم په چین باندې لګیدلې دا راغې دویم پړاو دی. سبکیږي د چین او د امریکای ترمنځ چې کوم یو تجارتي په یو بل باندې د ټیکسونو د لګولو کومه لړۍ شروع شوې ده د دې حل بسروزی اکرام به په دې باندې راته تفصیل وایي. جی اکرام.
ډېر مننه بختور شاه صاحب. دا ټیکسونه چې کوم لګولې شوې دي نو دا دویم ځل دی. ته دې وړاندې امریکای د چین جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګولو 25% دا ځل هم 25% ټیکسونه لګولې شوې دي او چې کوم وخت کې امریکای دا ټیکسونه ولګول هم د اغه سره چین هم دا ټیکسونه لګولې دي او امریکای چې دا ځل کم ټیکسونه لګولې دي نو دا د چین د تیر ځل چې کم د امریکای په جواب کې په ټیکسونه لګولې
نو
دوی هم دا په جواب کې ولګول دی ویل چې امریکا د ډیر وخت راځي دا وایي چې یو خود چین د دوی انټلیکچوال پراپرټی رائټس غلا کوي. انټلیکچوال پراپرټی رائټس داسې سیز وی چې امریکای کم تخلیقی سیزونه جوړ کړی وي، انوینشن یې کړی وي، ایجادات یې کړی وي، خاص کر د ټکنالوژۍ په میدان کې دوی دا غی غلا کوي. یو پیدا تور لګي، بل پیدا تور لګي په چین باندې چې چین خپلو کمپنو ته په سبسیډایزډ نرخونو باندې، پرایتی نرخونو باندې هر څه ورکوي او هغه د امریکای چې کم تاجران دي یا کمی کمپنی دي هغه ته د دې نه نقصان رسیږي. او د دې نه علاوه ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي کمپاین کې هم دا خبره را اوچته کړې و چې د دوی او د چین ترمنځ چې د تجارت کم حجم دی په هغه کې برابرواله نشته. د چین چې کم جوړ سامانونه دي هغه ډیر راځي او زمونږ کم دي. دغه ټول سیزونو چې د هغې په وجه باندې دی ویلو چې د دې هر څه لپاره کچري چین دغه هر څه ته نه برابرېږي نو دوی به بیا په چین باندې ټیکسونه لګوي چې دغه هر څه برابر کړي. دا ځل 25% ټیکسونه په 34 بلیونه یا ډالر بلیونه ډالره چینایي جوړ سامانونو باندې لګولې شوې دي. په دې کې بیلابیل سیزونه شامل دي، سیمی کنډکټرز ورته وایي. د دې نه علاوه سیمی کنډکټرز په ټول الکترانکس کې استعمالیږي او د دې نه علاوه په نور الکترانیک سامانونو باندې لګولې شوې دي. په موټر سایکلز دا غځینه سکوټرز را دي، سکوټرز وړې وړې سکوټر وي دا په هغه باندې لګولې شوې دي. او هغه چې بیا کوم لګولې دي نو هغه د امریکای د تیلو سب مصنوعات دی په هغه باندې لګولې دي، د الکترانیک مصنوعاتو باندې لګولې دي او په طبي آلاتو یا سامانونو باندې لګولې دي.
اکرام، تاسو خو د اکانومي چې کوم په امریکا کې قصه رواني تاسو ډېر د نږدې نه سارنه کوي ګوري د دې یو بل باندې د ټیکسونو چې کومه دا لړۍ د امریکای او د چین ترمنځ نو په امریکا کې به په عامو خلکو باندې د دې اثرات کیږي کنه؟
د دې اولنۍ چې کوم غټ اثر شوی دی هغه د چین په هغه ځینو کې گزار کړی دی، په کوم ځای کې چې د ډانلډ ټرمپ بیس دی، یعنی مرکزی دی. اولنۍ گزارې د امریکای په زراعتي خلکو باندې کړی دی، یعنی سویابین امریکا کې ډیر زیات پیدا کیږي نور پرس چې ستاسو او د دې بیا ډیر زیات چې کوم برآمدات د امریکای دا چین ته کیږي. اولنې ټیکسونه پاغي لګولې دي د اغې د وجې بیا ډانلډ ټرمپ دا وی لپاره یو پیکیج هم اعلان کو.
تاسو دا وایي چې سویابین پاغه ځکه کی پیدا کیږي پاغه حلقو کې چې هغه خلکو زیات اوټونه ډانلډ
ټرمپ ته ورکړي دي.
لکه چین غواړي چې د ډانلډ ټرمپ نه نظر پلویان
خپکی دا غي د وجه ډانلډ ټرمپ د دغه زمیدارانو لپاره 10 بلیون ډالر هم اعلان کړل. دا تیر وخت خبره ده، د وسنه میاشت و نیمه دوه میاشتې مخکې خبره ده هغه اعلان کړل. خو به دلته سړنکاران دا خبره کوي چې دغه چې ډانلډ ټرمپ کوم مرسته اعلان کړی دي دا کافي نه دي، د دې نه علاوه هم د نورې د دوی لپاره اعلانوي. د دې نه علاوه چې کوم چینایي جوړ سامانونه باندې ټیکسونه راځي نو الټیمیټلی یعنی اخیری اینڈ پروڈیو اینڈ کنزیومر چې څوک دی دا فرض کا یو آیفون دی، په دې دا چې کله د امریکای سرحد ته رسیږي نو په دې ته ټیکس کټ کیږي. په دې چې کوم ټیکس کټ شي نو دا راځي واپس ما او تا ته چې زه اخلم. په دې چې کوم ټیکس کټ شوی دی بس د دې قیمت فرض کو $100 دی، بیا به $150 شي. نو هغه اخیری زوریم هغه کس لره دی چې څوک به داسې
ځخلي.
نو تاسو ویل چې اثر به بچا باندې پروږي. د دې نه علاوه د دواړو ملکونو ترمنځ د امریکای اقتصاد ته لا اوس پورې د دې لا تپ نه دی را رسیدلی. که څوم دا به لانګ ټرم یا په اوږده موده کې د دې اثر برابر رسیږي. د امریکای دا وخت چې کم سټاک مارکیټ دی په هغه اثر لاخکاری نه، ځکه چې کله مسله ډیر خراب حالت ته لاړه شنو په هغه وخت کې لږ ډیر د امریکای په سټاک ایکسچینج باندې اثر پریوزي. خو دې وخت کې سټاک ایکسچینج باندې لا اثر په نظر نه راځي. کېدای شي ځینې خلک وایي چې دا خبرې حل شي، انویسټرز یا چې کم سرمایه کاران دي هغه لا دومره نه یریږي. البته په چین کې په اقتصاد باندې اثر نه لري پروتل ګروت دا وی چې کومه اقتصادي وده ده هغه هم هغه شان روانه ده. خو د چین په سټاک مارکیټ باندې د دې اثر پروتل دي. سټاک مارکیټ باندې اثر ځکه پروزي چې په اقتصاد باندې اثر ډیر زر نخکاري، هغه کې کال لګي یو نیم کال لګي ډیر روست را دي. خو سټاک مارکیټ یو دا سیز چې الته د نقدو پیسو کاروبار کې یا د سٹاکس یا چې کوم غټي کمپنی دي د اغوی چې کوم شیرز دي یا برخې دي اغه کې خلک نه خپل تجارت کوي په پیسو کې په پیسو اغه سلو خرڅول کیږي نو اولنې اثر التخکاری نو دا وخت د چین چې کوم سٹاک مارکیټ دی پاغه باندې اثر پر وتل دی 15% لس 15% پورې اغه خطه دی ځکه چې چین اقتصاد د چین سٹاک اکسچینج له امریکا ته نه رسی دومره مضبوط نه رسی د امریکا غي تر ورسی په اغه اثر پر وتل دی خو دی وخت کې دواړه ملکونه چین او امریکا د خپل درځونو نه نه پشا کیږي او دواړه وي چې ګینه په یو بل باندې لاس ته پاسه دي
ډیر مننه نایکرا
ډیر مننه
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبری خپرونه ته غوږی تاسو بوزو د نن ورځې په مطبوعاتو کې د پاکستان په اړه کم خبرونه چاپ شوي دي د پاکستان د نوي حکومت په اړه باندې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده د ډیور ریډیو همکار مختار خلیل
نن د هندوستان آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د نوی وزیر اعظم د عمران خان د لومبی تقریر او د پاکستان د حقیقي مسلو په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط دی د عمران خان پاکستان د فوج د درمیانه طبقه او د خلکو ملک دی د هر چانه دا مضمون امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او نامتو خبريال حسین حقانی لیکلی دی د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې عمران خان د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبی تقریر کې د اقتصادي پالیسۍ په لړ کې د کوټلو تجویزونو پیش کولو په ځای د خپلو مخالفینو د بډو رشوتونو زړه جړه جړلې ده د خپل تقریر کې د بډو رشوتونو د ختمولو نه علاوه د تعلیم د حالت خکولو او په خارونو کې د ګند کچري راغونډولو د نظام خکولو خبرې هم کړې دي د پاکستان کې د ترهګرو د محفوظو ټکانو د ختمولو په حق لهي سنوي د کومو د لاسه چې ملک دا وخت د قومونو په ګوندای کې بدنام دي او د یوازې کېدو په لوري روان دي د عمران خان په تقریر کې د ترجیحات د کابینې د وزیرانو د مزاج مطابق وو ځکه چې په دې وزیرانو کې ډېر د فوزي عامر حکمران جنرال پرویز مشرف په حکومت کې پاتې شوی دی د کومو مسلو چې عمران خان ذکر وکړو د دې ټولو تعلق د هغو مرستیالانو سره دی چې تنخادار دي او د فوز ملګری دي دا خلک د مشرف په دور کې ډېر په موج کې وو او اوس د کرکټ د یو هیرو په حکومت کې د لوټمار هغه پخوانی دور ته په واپس تلو هم ډېر خوشاله دي مضمون نگار لیکي زدا نه وایم چې بډې رشوتونه ناخواندګي یا د صحت صفایي مسلې ګینې سم مسلې نه دي خو په دې ټولو کارونو کې د تعلیم ذمہواری په آئین کې په صوبایي حکومتونو اچولې شوې ده هر کله چې د ګن او د کچرو کارونه بلدیاتي یا مقامی حکومتونو ته حواله کړې شوې دي په دې سبب د یو ایټمی ملک وزیر اعظم لا د یو صوبایي مشر یا د یو میئر په شان خبرې کول مناسب نه وي خاغله حسین حقانی دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھی چې عمران خان د کرکټ د لاسه خلکو کې مشهور شوه واحد تندې چې د خپل هیرو توپ په وجه ځان دومره لوی مقام تر رسولې ده خود د دې ځای ته پر رسولو کې د پاکستان د خفیه ادارو او د فوج زبردست کردار ضرور شته ده مضمون زیاتی چې د عمران خان غوندی د هیروګانو هغه شان جانچ پړتال او احتساب نکېږي څومره چې د سیاست دانانو کېږي داسې هیروګان خپل طاقت د ذاتی دشمنو وستو د پاره استعمالی دی پرنٹ لیکي چې د عمران خان اقتدار ته د رسیدو بنیاد د خپلو مخالفونو په بډو رشوتونو دی د اوس په دوی د بډو رشوتونو په تور کې په دوی د مقدمو چلولو لوس کړی دی خو د پاکستان تاریخ د دې ګوا دی چې په اولسي مشرانو د پیزوانی میډیا په زور د بډو رشوتونو الزامونه لګول خو ډیر آسان کار دی خدا سه هیڅ مثال نشي مونږ دی چې په دوی کې چاته سزا هم غني ورکړې شوې ده د درمیانه طبقه پاکستانیان د عمران خان د تقریر په دې ترو تر سکونو خبرو ډیر خوشاله دي چې دی به اوس وزیر اعظم هاوس کې یو یونیورسيټي جوړي او دا شان به د ډیرو پیسو ټکو بچت شي خو دې حقیقت نه سوګزان نه خبرې چې د بجټ د خساري د لاسه د پاکستان تشه غلا د وزیر اعظم هاوس په اخراجاتو کې پکیدون کې بچت نشي ډکې دي مضمون زیاتی چې د تیرو شلګرو کالو راسي د پاکستان تنخادار طبقه ته چې فوجیان سیول ملازمان ډاکټرانو او انجینران پکې شامل دي دا بیانونه تیرولې شي چې پاکستان د خدای یو نعمت دی په دې کې د پاکستانیانو لپاره الله هر قسمه خزانه پټي خوري دي خو بل خو د پاکستان د معیشت د کمزورتیا سبب دا خودلې کیږي چې د ملک رشوت خار سیاستدانان او افسر شاهي د ملک مالدار طبقه په دواړه لاس لوټي او دوی خیرازای او د ملک په ترقه کې برخې اخیستو ته نه پرېږدي. خاغلی حسین حقانی خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې په چور دروازه د پاکستان په سیاست کې درانه نوتو د پاره تل دا دلیل ورکړی شوی دی چې که یو ایماندار مشر پیدا شو نو هغه به د ملک د اربونو ډالرو لوټ کړی دولت چې په بهر بینکونو کې غلو جمع ساتلی دی واپس راوړي او په دې به د ملک حالت ښه شي. خو دا کار تر اوسه پورې نه چا وکړ او نه به یې وکړي. عمران خان هم په ځای د دې چې د ملک د مرسپن معیشت په خپلو خپو د ادرولو د پاره سکوټلي پالیسي پیش کړي، دی هم په خپله هغه زړه خبره ټینګ دی چې دی به د خپلو مخالفینو د لاسه د ملک لوټلی دولت واپس راوړي او په دې به دی ملک اقتصادي لحاظ سره خیرازه کوي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، اوس وخت شوی دی د روغتیا او ساینس د پروګرام د برخې، او نن به تاسو د وږما جالوان نه په دغه پروګرام کې واورئ چې څومره وخت لپاره د کمپیوټر یا د لیپټاپ یا تاسو د خپل موبایل سکرین ته کتای شئ، او که د هغې نه زیات ورته وګورئ نو په سترګو کې د سترګو چې کومې زبده آیلیشز ویم یا بڼې دي په دې کې خشکی را پیدا کیږي. نو راځئ چې نور تفصیلی واورو په روغتیا او ساینس په خبرونه کې.
روغتیا او ساينس له وګما جالوان سره د وایس اف امریکا دیو په دې ځانګړي برخه کې ټولو ته یو وار بیا هرکلی وایو. امید لرو چې دغه پروګرام دغه برخه به حتمن ګوري، او دې کې چې د ساسو د صحت خیال ساتلو لپاره کوم مشورې دي معلوماتي هغه به هم په پام کې نیسي. په پروګرام کې خويندو ته مهم ټیپس او مشورې هم ورکو، نو هغه خويندې د غوګوسی د پروګرام په اخر کې به تاسو واورئ چې څنګه خپل چې کوم پوستکی دی سرمنده هغه مړاوي ساتلو نه تاسو څه خوراکونه کولی شئ. دغه ټول معلومات به تاسو سره شریکو. خو اوس هم موضوع اخته راځو. هر یو کس چې ډیجیټل سکرین ته مسلسل ګوري، که هغه د کمپیوټر وی، لپټاپ وی، یا تاسو خپل فونونه واخلی، چې هر یو کس دې ته مسلسل توجه سره ګوري، نو په داسې حالت کې دوی د عادي وخت په شانتي سترګوله رپ نه ورکوي. او اوس د صحت ماهران ډاکټران وایي چې که داسې وشي نو مخصوصا په ځوانانو او ماشومانو کې د سترګو د وچوالي چې کوم مسله ده هغه زیاته شوې ده، او دا سترګو ته دایمي نقصان هم رسولی شي. په دې حقله د وایس اف امریکا کیرل پیرسن رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
که ماشومان سلفونونو، ټابلیټ یا نور الکترونیکی سکرینونو ته مخته ناستو سي، نو دا د دوی سترګو ته ډیر زیان رسوي. پروفیسر جیمز وولفشن د برتانیې په استن پوهنتون کې د سترګو د مرزونو ماهر دی، وایي
اوس موږ داسې الکترونیکی سامانونو سره بلد شوي یو چې هر یو ډیجیټل سکرین لري، که هغه موبایل ټلیفونونه یا سلفونونه دي او که ټیبلیټ. دا ماشومانو ته هم پسترګو کې د وچوالي پیدا کېدو سبب جوړیږي.
ولفسن وضاحت ورکوي چې پسترګو کې قدرتي اوخه د تیلو مقدار لري، او په کار ده چې پسترګو د اوخه یو پرده موجوده وي.
دا یوازې د جړا په وخت کې ناراضي، دا د یو انسان د وخته د پیړوالي نه نږدې لس چنده نریوي، خو کدا اوخه نه وي نو لیدل ډیر ګران کار شي.
دوی وایي چې د اوښکو نه بغیر سترګې وچې شي او دا انفیکشن لري او چوخیږي هم. اوس چې ماشومان زیات وخت لپاره دغه سکرینونو ته ګوري نو د سترګو وچوالی پیدا کوي.
چې کله هم په یو سکرین باندې ډیر توجه سره ګوري نو سترګې دومره رپ نه خوري، چې په عادي وخت کې یو انسان سترګې رپی یا بندی، او داسې د سترګو مخې پردې ته ډیر نقصان رسیږي.
که اوخه په سترګو کې نه جوړیږي نو دا نمی لوندوالی والوزی، او په ځای یې یوازې نمکین مواد پاتې کیږي چې سترګې نورې هم خرابوي. اوس ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې سمارټ فونونو کې یو اپلیکیشن د وچو سترګو مسله تشخیص کولی شي. ځینو کسانو په لندن کې د دغې ازمایښت هم کړی دی، په کوم کې چې دوی د ځینو اسانو سوالونو ځوابونه ورکړي دي. وسن زیاتوي چې عجبه خبره دا ده چې کوم موبایل فون د سکرین له کبله اکثره خلکو ته د سترګو مسله جوړیږي، هم هغې باندې دوی د خپلې مسلې تشخیص هم کوي. ډاکټران وایي چې که څوک دا اپ نه لري نو پکار ده چې سکرین ته کتلو سره سره سترګې ضرور رپوي یا زنبوي، او ماشومانو ته دا خودل او یادونه بار بار ورکول پکار دي چې دوی دې دغه کار ضرور کوي. اوس هم په دغه موضوع باندې چې په ماشومانو کې څنګه د سترګو وچوالی چې دی هغه یو مسله پیدا کېدی شي که مور او پلار پرې توجه ورنکړي، او د دوی لخوا چې څومره وخت دغه ډیجیټل سکرین ته په ناستې باندې لګول کېږي په دې باندې څومره د دې مانیټرینګ پکار دی، څومره حد او اندازه د مور او پلار لخوا ټاکل پکار ده. نو په دې هکله ډاکټر سایما اسکر سره مونږ تماس نیولې دی، دا وخت مونږ سره نیغ په نیغه ملګری شوې ده، ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ډاکټر سایما ستړي مشي،
ډیره مننه وکړه.
ډیره مننه کوو ډاکټر سایما چې تاسو مونږ سره ملګری شوي یې. یو اکثره په ځوانانو ماشومانو کې ډیجیټل سکرینز ته مسلسل کتلو سره چې کوم د سترګو مرضونه ګډ شوي دي، تاسو خپلې تجربې له امله زموږ اوریدونکو سره دغه شریکول شئ چې څه رقم تاسو دغه د سترګو تکلیفونه مرضونو کې زیاتوالی وینئ، او بیا مور او پلار له څه پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي شي.
سومره چې یعنی ریسرچ دا خو ظاهره خبر ده، یو نوې ټکنالوژي د پخوا زمانه کې بلکې کنن نامه شل کال وروسته هم ګورو نو د دې نه استعمال او دغه سه استعمال نه، بلکې د دې وجود هم ډیر کم. نو چونکې دا یو نوې شی ده، د یو نوې شی متعارف شوی ده په دنیا کې، اور همیشه کله یو ریسرچ کیږي نو هغه د لسو کالو ډیټا تاسو خو چیرې لسو کالو پوری مونږ د خلکو کته چې هغه د شی استعمال کوو کې یو شی ټارګټ کو. مثال د آی ډراینس دی، دا مونږ ټارګټ کو چې په شپږ سوا ماشومان راواخلو، اور هغه مونږ روز نه ګورو چې هغه د ډرای آین د خشک سترګې کیږي کنه کیږي، هغه وشو ورته څومره خلکو ته وشو د دې استعمال سره څومره وخت پوری استعمال وکړو. او نو ازکه دا ریسرچ بیس خبرې دي، هغه خدا غا سیوای چې ورځی ټاکي د شپې کې خو بالکل هم نه، د ورځی رڼا کې کور کوي ماشوم ته ګنټه دینه زیات د موبایل سکرین ته مسلسل ناستا دوی ته حتمان دا نقصان ورکولې شي. نو ګنټه اور هغه د ورځی رڼا کې ماشومان اکثر شپې کې چې کم دي ټوله ټوله شپه ډیر وړ ماشومان لکه یو خو زه وایم د سکول ماشومان چې هغه کې نه لس کالو تر پنځلس کالو خبره وکړو، بته مرغه تاسو به خپله مګمه کتلې خپل شاوخوا کې درو کالو ماشوم دو کالو ماشوم هغه درې درې څلور څلور ګنټې په موبایل فون ته عادت جوړ شوی وي. دا یو بل بد اثر د هغوی ذهنیت باندې بد اثر، دا هم یو ډېر بد شی دی چې هغه شي ته مونږ بالکل هم پام نه کوو. مونږ دا سوچ کوو که څنګه یو ګاډی مونږ لوبول ورکو چې هغه کې اکثر رڼا وي پړکا وي اور آوازونه یې پکې، مونږ فکر کوو همدغه شی موبایل هم دی. موبایل هغه سي د لوبو شی نه دی، دا د هغه ډیولپمنټ نه کوي، او که کوي نو هغه هغه ته نقصان ورکوي. لګیا دی ماشومانو کې که تاسو وګورئ کم ماشوم چې دغه شی سره بلد وي هغه کې اډیکشن وي. اډیکشن معنی نشه کول، یعنی څنګه چې یو کس سګریټو ته نشه پیدا کی، څنګه یو کس نور نشاور شیان ته، همدغه سي هغه موبایل فون استعمال ته نشه پیدا کی. نو ار یو شی چې اډیکشن پیدا کی هغه نقصان ورکوي، هغه ته ذهني تور باندې دا شی تکله هم لري کې. مور پلار هم دا ګوري چې کله ته موبایل ورکی وته عادت کړی پی، کله چې موبایل ته اخلي هغه ماشوم عجیب عجیب هغه ته کې ته موږ ټینټرمز وایو عجیبه حرکتونه به شروع کی، اول خو به ځان وهي، په ځان باندې چپونه لګوي، بیا مور او پلار وهل شروع کوي، یا بیا څه چې لاس ته ورځي هغه ماتول. هر حتمن هغه کوشش کوي چې دوباره ځان ته دغه شی حاصل کړي، ولې چې هغه ته دا اډیکشن دی، هغه ته دا عادت دی، نشه ده، هغه دې نه بغیر وخت نشي تیرولی. دغو ماشومانو کې تشویش، انگزایټي، ډپریشن، یعنی دوی ماشومانو کې ډپریشن راتله چې دوی دیزه ډپریس به پات کېدای شي، دغسې شیان د ماشومانو کې راتلل ډېر حتمن وي. ځینې ماشومانو کې هایپر اکټیویټي موږ ورته وایو، لکه یو ماشوم دی که هغه دغو شیانو نه خبر نه وي، هغه به مستی به کوي، لوبې به کوي، خو یو خاص هغه کې. خو کم ماشوم چې دغو شیانو سره بلد شي، ولې چې هغه ورکوټې ماشوم وي، او د هغه مازغه کله دومره زیات تصویرونه او دومره زیاتې خبرې او دومره زیات پکچرز، دا شیان چې کله هغه مازغه فریکوینټلی ګوري، ولې چې هغه مثال یوټیوب ورته لګوي که نه، یا دغسې شیان ورته لګوي، یا ورته ګیمز لګوي، نو هغه زر زر خپل ګرافکس بدلیږي، د دې مازغه هغه کیچ کولو کوشش کوي او هغه څه بلد شي. بیا د نورمل انسان چې مور او پلار ورته آرام سره خبره کوي، کومه کیسه ورته کوي، یا آرام سره د زندگی معمول چې روان وي، هغه شی هغه ته مزه نه ورکوي، هغه مازغه هغه سره نه بلدیږي، ځکه هغه هایپر اکټیو وي. مور او پلار وایي نن سبا ماشومان ډېر وران دي، زیات او ډېر زیات هغه کوي. هغه یو غټه وجه دا هم ده چې مونږ بې وخته هغوی ته یو ډېر هایپر اکټیو شی لاس کې ورکوو چې هغوی مازغه هغه سره نه شي بلدېدلی، نو دا هم د هغه یو غټ نقصان دی.
ډاکټر صاحب اسکر، کو مور او پلار لاپرواهی وکړي، او څنګه چې سټډیز او ریسرچ ښکاره کړې ده چې دا سترګو ته دایمي ضرر هم رسولی شي، نو ستاسو لخوا به څه مشوره وي، څه به مور او پلار ته وایي چې څومره حده پورې ماشومان پرېښودل پکار دي چې دغه سکرین ته مخامخ کینی؟
امون طرف سره که خلکو کې وګوري، هغوی ته لاس کې موبایل خو ورغلی دی، خو د موبایل صحیح استعمال چې لکه مونږ که وګورو که بهر ملکونه دي، نو هلته خلکو کې فهم شته، هغوی کې شعور شته، هغوی بیا هم د هر شي استعمال چې کوي هغه ښه او بد ګوري. خو امون طرف ته خلک دې شي ته دومره پام نه کوي، دا نه غواړي چېرته دا شی کم موبایل که راغلی دی یا خلک استعمالوي، دا خپل زه ماشوم ته ورکوم لګیم، یا خپله پې ګینټو ګینټو خبرې کوم لګیایم، دا شی ماته نقصان خو نه شي رکولی. دغسې شعور امون خلکو کې نشته، نو دا فکر کوم چې دا ډېر هغوی دپاره فایده مند خبره ده. او زیاتره اکثر چې ریسرچ راځي، تاسو به هم وینئ که کوم خلک په انګریزي پوهېږي، نو هغه خو به وایي خبر نه به ځان خبر کړي، خو په پښتو ژبې کې دغسې شیانو معلومات چې کم دی هغه ډېر کم دي، نو دا ډېره فایده ده دوی ته. ها، اوس تاسو خبره وکړه چې د دې وجه نه د ماشومانو کې کم ډرای آیز یا سترګو کې وچوالی، او دې سره به یو بل شی هم ورسره وایم درته، سټرین، یعنی په سترګو باندې بوج راتلل، دا دوه شیان دغسې دي چې هغه خو بیخي ریسرچ نه چې کوم دی هغه ثابته شو، ول چې ډېرې خبرې کېږي په دې په باره کې، د کمپیوټر موبایلس په باره کې، او زیاتره دا خبرې اول هم چې کله نه سیل فون راغلی دی، د دې په باندې سره کینسر همیشه تړل کېږي، ولې چې وایي ریډیشن دی نه راوځي، یعنی یو قسم ته گرمائش دی نه راوځي، او هغه نه د کینسر، خاص کر د مازغو کینسر کېدلو ډېره زیاته خطره ده. او بیا ماشومانو کې چونکې دغه ماشومانو اډوکې، دغه سرمن، دغه کم مازغه وي هغه نازک وي د غټو نه، نو هغه کې د دې شیانو ابزارب کولو چې یعنی جذب کې دغه ټول شوان ځان کې هغه زیات وي هغوی کې. نو خو اوس چې کوم د ډرای آیز دی هغه اوس هم ډیبیټیبل یو خبر دی، چې یعنی ځینې ساینسدانان وایي چې او دغسې دی، ځینې وایي چې نه دی. خو کوم ډرای آی خبره تاسو کوئ، د سترګو وچوالی، دا بالکل یو کنفرم خبره ده، او د دې یو ډېر ښه ریزن هم ښایي چې کله هم موږ سکرین ته ګورو، تاسو خپل هم دغه تجربه کولی شئ، کله هم چې تاسو به موبایل ته ګورئ یا فیسبوک پہ ګورئ همدا یا ګوګل ګورئ یا د چا میسیجز ګورئ، نو موږ خپل سترګې ډېرې کم وخت لپاره بندو، یعنی دا دې ته موږ بلینکینګ وایو چې سترګې خلاصې کې بندې کې، دا کم وخت د پاره کیږي. اور که نورمال وی انسان نو دا بار بار کوي، او دې نه فائدہ سوي چې موږ سترګو کې پاس زینو کې دلتا اوخه جوړیږي، همیشه اوبه دا اوبه شکل کې کوم اوخه چې وي هغه جوړیږي، اور هغه راوځي، اور بار بار لکه څنګه گاڑی وایفر چې وي هغه اوبه کپی واچي، اور هغه به دغه سفری کې پی مونږه د سترګو د چکم غږی د دوی هم دا کار دی آیلټس کم ډیر وخت پورې چې د سترګې دغه سي نره پي نو دی وجینا وچواله راځي او د غي جوړیدل کمیږي یعنی هغه سترګې دغه فکر کوي چې دې ته ضرورت نشته تر څو چې ته دغه سي وایپینګ نه کوي بار بار سترګې هغه ضرورت کم احساس کوي نو هغه وخت سره کم جوړیدل شروع شي د دې نقصان څه دی دې ته خشک سترګا یا ډرای آی وای غټ نقصان دی دایي چې سرواله راځي پکې سترګې کې چې کم دی اکثر خلکو چې خ جوړیدل هم شروع شي او درد کول هم شروع شي او بیا غټ خبره چې دا ډراینس د دې علاج به اندازه سوي چې هغه کس به همیشه همیشه د پاره آرټیفیشل ټیر مونږ ورته وایو یعنی هغه اوخه چې هغه به ته دوایی په شکل کې په خپل سترګو کې اچي ډرای آی ک ډیر وخت پورې پاتې شي نو دینا خدای نه خواستا لبل مرغ دینا ړندواله هم راتللې شي نو ځکه دا یو ډیر دغه سي شی دی چې ته ډیر د خلکو پام ضروری دی او خاص کر ماشومانو کې چې هغه تمور پلان موبایل ورکی اور غواړي چې خپل مصروفیت لري نو 2 غنټه 3 غنټه 4 غنټه مور پلار پوي هم نشي او هغه ماشوم هغه موبایل سکرین ته مسلسل ناست وي نو غوي کې د دې نقصانات ډیر زیات دي
ډیر مننه کوم ډاکټر سایما اسکر چې تاسو زمګه کتونکو ته دغه معلومات ور وړاندې کړل او امید لرو چې مور او پلار په دې باندې لا پرواهی نه کوي او ماشومانو چې کوم د ډیجیټل سکرین سره د کیناستلو وخت هغه به ضرور مانیټر کوي ډیر مننه کوم سم د پروګرام په اخر کې څنګه چې مونږ ویلیو چې خويندو ته به ټیپ او مشوره هم وړاندې کوو نو نن هغه خويندې چې غواړي چې رنګ صفایي او پوستکی سرمنه پړقوم وهي نو ډیر اسانه طریقه ده تاسو به داسې خوراکونه کوي چې زیاته میوه زیاته سبزی پکې شامل وي ډاکټران وایي د صحت ماهران وایي چې سره سبزی هر یو سبزی یا میوه چې سور رنگ ولري دا د رنگ د صفا ساتلو لپاره ډیر ښه کار کولی شي بیا د یو جوس طریقه هم تاسو ته ښکاره کوو چې د دې لکبل خويند چې دی هغه فائدہ مندلی شي چې پوستکی پړق وهي نو نیم بادرنګ یو چقندر دوه گازرې یو سیب او لیمو دا بنیم د پوستکی سره په یو بلندر کې د دینه جوس وباسي او سحر وختي د دینه مخ کې چې تاسو سخوراکو کوي دغه جوس وسکي نو وګورئ تاسو به ډیر زیات فرق وینئ په خپل رنگ کې دا به ډیر زیات صفاح کاری هم دغه رقم نورو موضوعګانو سره به راتلونکي اونۍ نور معلوماتو سره تاسو باندې یو تاسو خپل نظر چې دی هغه مونږ ته په سوشل میډیا باندې مونږ سره شریکولی شي @VOA دی ودا زمونږه په سوشل میډیا باندې که هغه ټوئیټر وی که فیسبوک وی تاسو دغه مونږ ته راستولی شي د پروګرام په اخر کې اخلم تاسو نه اجازه ده لا پامن
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی خیبر پختونخوا کې د پولیسو په شوبه کې خزي هم خپلې ذمہواری تر سره کوي او اوس د ترهګری او تنلاری توپ پر ضد د خزو کمانډوز هم پورا دستي او ځواکونه جوړ شوې دي دوی د جرمونو په مخنیوي کې او د تنروي پر ضد هم یوش میر قربانی ورکړی دی نور حال پتا وسه موږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې وړاندې کوي
دا د خیبر پختونخوا په نوخار کې د پولیسو د تربیه مرکز دی چې دا وخت پکې شپږ سو کمانډو په کامیابی خپل تربیت مکمل کړی دی د پولیسو په دغه کمانډوز یا خصوصي عسکرو کې ځینې میرمنې هم شامل دي په دغه میرمنو کې پری هم ده
ټپی کې حالات بہت خراب دي
زمون په صوبه کې حالات ډیر خراب وو تراګری ډیر زیات او سرنګ چې زمګ پلار غوښتل مونږ پولیسو ته تللو کې ډیر دلچسپی لرله مونږ درې خويندې او درې وانه په پولیسو کمانډو کې یو
اسلام نور د کمانډو تربیه کون کې دی وای مېرمنې پر رضاکارانه توګه کمانډو جوړیږي څه خاص مرات ورته نه ورکړې کیږي او د سړو سره سم خپل ټریننګ کوي
یہ بات تو عام جو مشهور ہے
کہ دا یو عام تاثر دی چې مېرمنې د سړو په مقابل کې کمزوري وي خو دوی په رضاکارانه توګه راضي او د سړو همکارانو برابر تربیه تر سره کوي
رخصانه هم په هغه کمانډوز کې شامل ده چې وسوسیه تربیه سر تر رسولې ده هغه وای ټریننګ سخت وو خو د سړو همکارانو سره سم خپل روزنه سر ته ورسوله
همني الیټ سنټر مې پهلې
د جسمانی تربیه نه رسته مونږ ته دا وسله او د ار پی جی د چلولو چل و خودل شو او د ټریننګ په محل مو دا لاس کم 200 فوټ ودانې نه دا راکوزیدل چل از دکړه خلک غنی چې مېرمنې هغه کارونه نشي کولې چې سړی کوي هم خپل افسرانو ته وې چې موږ هم د سړو په شان تربیه تر لاسه
کوو
فری او رخصانه په هنګو کې ګمارل شوې دي چې د امنیت په لحاظ خطرناک علاقه ګڼل کیږي د هنګو د پولیسو افسران وای مېرمنې د ترګری خلاف جنگ کې اهم کردار ادا کوي شادوران د هنګو بازار د تانې مشر دی او د مېرمنو پولیس کمانډو د هلو زلو ستاینه کوي
الیټ کمانډو لیډیز ان کا بہت ہی رول ہے
خزینہ کمانډو یعنی په هنګو کې مهم رول لوبوي د ترهګری د یو شمیر حملو سره سره دوی د دغزایا نه رتللې زموږ سره یو ډول خپل دنده تر سره کړې ده په چاپو کې برخه اخیستې ده په پولیس ګڼ شمیر حملې شوې دي ځینو افسرانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړې خو خزینہ کمانډو یانو د ویرې له امله خپل کار نه دی پریښی
په پاکستان کې پر روایتي توګه د مېرمنو د پولیسو پرنګ روزګارونو ته تګ خنه ګڼل کیږي کورنۍ او ټولنه هم مخالفت کوي او مشکلات ورته راولاړوي
امنه پولیس آنے کا سوچا تو ہمارے
کله چې موږ پولیس ته درا تک فیصله وکړه نو خپل خپلوانو را سره تلو ختم کړو هیڅوک هم زموږ ملاتړ ته تیار نه خو زموږ پلار همیش موږ ته ویلي چې زه دا ثابتول غواړم چې لونه د زامنو کم نه وي
د پولیس کمانډو تر څنګ رخصانه او پری د پولیس د بم ډیسپوزل یا د بم د ناکاره کولو د هغه اعلی تربیت یافته ډلې غړي هم دي چې د نورو ژوند محفوظ ساتلو لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچوي او په داسې کولو دوی د ټولنې نورو مېرمنو حوصله پورته کوي چې د عامو توقعاتو پرته دې روزي او د ټولنې د خدمت او دفاع دنده دې ترسره کړي
زه چې یو ښځه یم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
مانم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
گران اوریدونکو هم په دې ځای باندې زمنګا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې غنټې تا خبرې خبرونه سر ته رسیږي تاسو پکې د سیمو د نړۍ په حالات باندې ریپورټونه او مرکې واوریدلې د دې ورستو با تاسو بل اخیری چې زمنګا کم پروګرام دی بختور شاه صاحب د نایله محمد
بالکل نایله محمد او مجاهد جواد دغه د ځوانانو پروګرام دی تاسو وړاندې کوي ز بختور شاه
از محمد اکرام
تاسو نه خپل اجازه خو ورځ خو وختونه مناسب شه
الله تعالی